یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو په روانه خپرونه کې به واورئ. یشمیر لوی دیزو هیوادونو په افغانستان کې د بشری حقونو پر وضعیت اندیشنه وشوده. په روزګان کې خبریالان وایي د کار آزادی محدوده شوه. په خوست کې ښوونکي په خپل د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن موږ د ښوونځي جوړو دا مننه لري چې موږ یوازې ودانۍ جوړو، دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبرداری ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دی او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر کرخ ولسوالي او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورودني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. په دې خبرو کې چې پرون ناوخته سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي بایدن دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپل وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د روانې جګړې حلاری د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سوهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پرمزه کړی چې د ولسمشر غنی په رهبری حکومت لري سي او د مذاکرو لپاره یو ټول منلي حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتو په حال کې دی، بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن په ټلیفوني کانفرانس کې رسنوي ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له 9 میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله په شا تمبولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنیو ته وویل د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړې یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او 15 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سې شنبه وي. د افغانستان تکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي آسیا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پایمن ویلي چې هیله مند دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري ترڅنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغو مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې له 204 هیوادونو څخه 1000 ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورودني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندې یو اونۍ مخکې د یوې چودنې د علت په اړه په خپلو کې چین او پاکستان لانجه لري. د جولای پر 14 په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر بس موټر چودنه کې د 9 چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شول. دغو کسانو د برېښنا د یو بند په بیا رغونې کې کار کوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکارۍ، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. ټاکل سوی چې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت د ولسمشر جو بایډن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزې پر مهال سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن او د روسیې مشري به سرګی ریابکوف، یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تیرې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیون ډوزه واکسین د نړۍ 23 هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالاتونه د کووید 19 ناروغۍ ضد نور واکسینونه هم بهر ته واستوي، چې له دې سره به د جین ساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون ډوزو ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره ډوز واکسین هم رسنه ده کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان یم. د روان خبرونې په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کنفرانس له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوې او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي راډیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپره شوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقونو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاد خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل شوی چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ شوی وي. په دې خبر پاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د منالرون کې وانډي او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلي دي چې موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون اعلان کړي، د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي، پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنګیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منالرون کې ډول دخیل شي. همدارنګه د کیول سی موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا دزمن کو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قربانی منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا د دوهې د تړون له مخې اوربان په هغه مهال به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وشي. په قطر کې د غدالي د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنه چې افغان حکومت هم منلی او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم دا موضوع تایید کړي، لا هم نه دي پرېښودلي. د امریکا او اروپا کنفرانس ګډونوالو لوري خبره شوې اعلامیه کې د 15 مادو د بیان ترڅنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي چې ټول شموله حکومت ولي د بشري حقونو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه مبارزه او دا د کول چې افغانستان د ترانزور لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګه د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبره سوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړل سوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت د همدارنګه د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار سوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په اړه د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوی.
ډېره مننه کورودان. بوم وردل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډېرې سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان کې د یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريال احسان الله ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خپاره کړي، خوای دی ورسره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړي ډول امنیتي ریپورت پر ټول زمان لوی اندېښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د اسلام الله سره مخ شم. څو څو ځله مشته خپل پیغامو د لارې مسجل را تکول کې چې د نام وسوالو د پښتو د تاسو شان خبروي او دا څه دی وکړل دا چې د ریپورت دې ما راشي. په څو څو ځله دا چې افغان حکومت په فارسخه چې دا شی منه شر او دا شی داس نه شر په داسې حال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما دام لا شوونی دی را تکیش ته دی ولیکو ته دی ولیکو نو دا زموږ یو د دې غواښت یو کومه سخت تاثیر هم کړی دی. درجو ریپورت هم چې لانی له دا غوډی چې د دې راځل عمل څخه ډیر وخت یې غوښتل چې د دې په مقابل کې به کومه معلومات کوم عمل د اشکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه شي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل شوې دي.
موږ په نړیوال ټولنه وسلواله طالبان افغان حکومت د پټول کې د خبري اعلانو د ماتړو بنسټونو څخه مهمه ده د پروګرام مجغ ده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا په خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیره شي، ماتړ د خبر اعلان وسی، د رسنیو ماتړ وسی، اقتصادي، مالی، مانوي او ټول برخې ماتړ وسی ترڅو د بیان ازادي لا ډیره تقویه شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسې حال کې چې د جولای پر 13مه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبري غونډې ته ویل چې د وروستي جګړو له امله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼې رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اړیستل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خبرونه وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یا نه ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې رسنۍ تړل سوي او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اوشتل سوي او په خبرې چې سبان بیا بیا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستان بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د والي محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 15 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړي زمینه برابره کړي. په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د قیمیت او کیفیت له اړخه د رسنیو وده بېساري ګڼل کیږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپله لویه لاسته راوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دغې لاسته راوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 36.8 میلیون افغانۍ په ارزښت د چرګانو د دانې او تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خوستي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدی په خبره یا د فابریکه به 5 جریبه ځمکه کې د 36.8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 10 ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 100 تنه ته د کار زمینه برابره شي. په کندوز ولایت کې د نوي ارچي کانال د دوهمې برخې پروژې د عملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغې پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 5 اتیا پوله، یو ایرو 3 نوي افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 5 اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 490 افغاني.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبي وسنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. تاکل شوې ده چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو کوربوي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوي دې لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کرسمټ لسلیک کړي. په دوی کې 2 ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس د اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او 2 جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس د غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلند له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبرو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبري مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریځۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د آزموینو د بهیر د بیا پیل رانیشتي کیدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته پتمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د استازو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي، خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی. او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایي مرستیال میرویس عدیزی:
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کرونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغو ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلي علیزي په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا وبا د پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هاخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په 6مه نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاندي نجیبه آریان د پنجشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په 6مه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د 4.5 میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوي په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کرونا وبا کمې شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کرونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پتمه یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا وبا د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي په اتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نېټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېږدوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې 100 ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د درېیمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړي.
تکله وخت نیم به سمپې کې نوستې، نیم به بیا سره لمر ته نوستې. یعنی داسې وخت هم شوی دی چې په زیات ګرمۍ کې به دا شاګردونه مې کله رسخات کړل، ځکه چې نو دې نه بیا داسې مې
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی لوستی او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وایي سره د دې چې په خپله ګڼې اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلي د ځوانانو په ملتیا یې وکولای شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو دغه شمېر تر لسو ورسوي.
اته وستزونه د غړی نوونسا چرای نوونسا چې چا چرای وړی دوه چا به غړی کې شګر وړی دی او چا داسې کړی چې خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د با سپورې خا د خپل کورې نه پکړی دلته د اجرینو ویر چې هغه کړی دی چا تبوکل وړی دی چا شګر کې ځای کړی دی. دا دوی پاری دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړی وکم دا وظیفه مو په مخوري دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رس پمولای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واس کې دی کړی دی.
د همدل سی یو بل خونکې مدیر سنگر وای دوی یوازې ټولګي نه جوړوي، بلکې غواړي خپل زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سمز پر مهال د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړوو دا مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو. یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لیږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېننو، هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدي ده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوي دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل 302 ښوونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوي، نو د همدې لسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
او اوس په واورې چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي که طالبان خپله جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې څو ولسوالۍ ته محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دغه ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له 20 کاله مخکې سره ځمکه او آسمان فرق کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې 45 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت سوب ورځپاڼه په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان وو، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه، له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیایي او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړې کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
د روانې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. په دې خبرو کې چې پرونه وخت سوي د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هندوستان ملاتړ جلب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دي چې د چهارشنبه په ورځ به له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولس والی د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبولې. عبدالصبور خاني نن رسنوي ته وویل چې په نشته کې اویا وسلول طالبان وژل شوي چې دوی درې سرګروپان هم پکې شامل دي. د اولمپیک د دوه بنایو مسابقو په لړ کې ټاکل شوې د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سیشن به وسی. د افغانستان تکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دا سفر داسې مهال کېږي چې څه باندې یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه چین او پاکستان په خپلو کې لانجه لري. ټاکل شوې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. او سپینې مڼې وایي چې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولای دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشئی مواد وسوځول شول. په دې نشئی موادو کې 2015 کیلوګرام هیروئین، خیخا، نشئی ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشئی مواد چې په تیرو دوو کلونو کې په 134 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرام تریاک، 90 کیلوګرام چرس، 95 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام خیخا، 22 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او 8 لیټره تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د دې نشئی موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا. یو نفر چې 15 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. لنشي مواد سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروئین خرڅول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادۍ رړتو ویل چی د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چی په نتیجه کې د خیخي جوړولو د کارخانه پر ویجاړي دو سرپیره 240 لیټره تیزاب نږدې 3 کیلوګرامه خیخه او د نوشادر په نوم یو 340 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانه د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په دویمه درجه کې و بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د معتاد خپله هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې اعتیاد تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیخګران د کوکنارو د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه لرو.
اوس د تاریاکو د نشې له خاطر بس سړی نور باندې پیږي، هر څومره کار چې ټول څلوروي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیږي.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې مې تجارت درلود خو د نشو له امله راڅخه پاتې شو.
و دکان رو دي موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
وا سړی الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي، خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکوونکي ډیر د کرونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوي دي. که نور امکانات یې وموندل نو بسترې شویو معتادینو ته به هم د کرونا ضد واکسینونه ور ولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1 میلیون په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسېدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره برید هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغیو په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی، تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي، خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستر سوی معتادینو ته به هم دا واکسین ورولګوي.
زمونږ اکثره ولایتو کې مونږ کارمندان چې د معتادینو په شفاخانو کې کار کوي هغوی واکسین شوي دي. په کابل کې هم اکثره واکسین شوي دي او دا به په تقسیم اوقات سره نورو ته به هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې به بیا هغه معتادین چې هغه نور متلمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي، او که چېرته امکانات وو نو بیا به معتادین هم په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق به ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خورو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغه خلک چې د کرونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سږی، پښتورګو، تورژړې او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کرونا پر وړاندې مقاومت نه لري، بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي، ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین تر نورو خلکو مخکې واکسین کړل شي.
کم کسان چې دوی سره کار کوي او کم کسان چې پلر شوي توکو روږدې کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پدې دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا به هر ځای کې اوسېږي، دوی کولی شي د یو بل ځای ته ولاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی شي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې تر څنګ چې د محتاجینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کمزوري دی، د محتاجینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کرونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موارو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې محتاجین په 2000 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تر اوسه یوه محتاط هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایللی اعتبار او پخوانی دریځ بیرته ترلاسه کولی شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریځ او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې باعزته ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنیو کې د خلکو له پیغورونو خوندي نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنیو کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسؤلیت یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عامه روغتیا وزارت له فینیکس کمپ سره د یو عادي انسان په توګه د نور همکارانو په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راځه زموږ سره کار وکړه.
ما یې دادم چې بیا به هم روی ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي، لګن شمیر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پریښي وي، اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چې معتاد تر نشي پریښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډیر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی ده
از تجربه خودلی زمگ حق ناروغان چی زمگ لا مرکز سخه تر رخصتی دو روستهی پا اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنه ملاتر کرده ده پا طولنه کی خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کرده ده. دغه ډول خلق دیر جر کولایشی چی پا طولنه کی بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کرده او ده روغ انسان پا ډول جوانت دوام ورکرده.
دوباره بتانن سادمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل په خوانی د ریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنه منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر اعتیاد وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار او د ریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
د موتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپل باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید تر کړم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی معتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د معتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له معتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروینو له معتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدی شریفي خبرې واورو.
که چیرې خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانو ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي، خلا په خلا تنفس.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د کوکنارو نیک وهل د تریاکو د تولید یوه مهمه برخه ده. د نیک وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیک وهلو ته ځي. دا چې نیک وهل څه ته وایي، نیکګران د نیک وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیک وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیکګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیک وهي.
زه خپله دوه کاله کېږي ځمل کندهار د میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیک وهم. مورې نیکګر دی، هغه د موږ شناخته دی، د سرخیلانې له هغو سره موږ کار کوو. تقریبا 45 نفره کارګر لري. ځینې استیله خاطره سه موضوع نیک ده، 15 ورځې نیک وو. 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16,000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسې نیک کې وهئ؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمه کې کرل سوی دي. موږ خواته کده طالبانو خواته ځو، ورې کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمه تیریږي، هغه به پوهیږي، تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیک کردی شي نیک وي، او د هغه شي نیک وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دا د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه وي؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخ کار لري او نه طالبان لري. سي داسې خلک موږ لیدل دي پوسټه کې په حکومت کې دی، اولته خپل تاریخ کړل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا سي اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، دار پوسټو وال نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي، او لږه خوا سي بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ بری بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وای تاسو نه خو هلې ده. او اخوات طالبان بیا چا سرکان لريغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وای ک طالبان راسیم ماغه سر سرخیل بیا پیسې غواړل مو سرکار نه لری څوک.
ځینې خلک د شي وای چې څوک نیخ وهی نو کدای شي دغه کسان په نشه باندې اخته شي، دا د نیخ وهلو له خاطره. ستاسو تجربه په دې اړه څه ده؟
دا تاریخ کو تصویرګر سولې هغه یو رقم ته نشه لري سي سر د سړی ګنگس کوي، ستړیا باندې نه پیږي، او کار به خ سخت خو په وسه تاریخ د نشه خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار څوک ټول څلر وي ساته په تاریخ کې ولاړم نور باندې پی. تاسو خلګورې ستاسو د شپې 2 بجې باندې وروزي سار تر یو لسو تر لسو بجو پر کار کوي کی، بیا د غرمې ډوډۍ د ماشکن منځو ورسته وروزي د مخستان تر منځو پر کار کوي کی. نشه و نه لري دا کار څوک نس کولای.
سره کم کار کوي مثلا دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشپینس دینه خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه نه زنګ واسته لمنځ دی وکړو نو بیا وروزي. دا بیا رپولې ته دوه دوه نفر ورلویږي، 40 نفر سره ملګری وو، 30 نفر ملګری وو، 10 نفر په اندازه باندې تاریخ سرخیل په لاس ورکوي، اضافه نور کوي نه کم ورکوي.
څومره مزدوري درکې؟ سره کم حساب
مزدوري خو دوه رقم ده، یو پټېکه باندې دی او بل په حساب باندې. په حساب باندې څلرم منته درکوي، تقریبا موږ سوری حساب ورته کړی ده په دوه نفره باندې څلور منه ټولولی سي سړی یعنې پر نفر باندې دوه منه ټولول په دوه منه کې څلرمه حصای د تا کې نیمن یو نیمن د یو سړي کې سرخیل بل په ټیکه باندې نو بیا که ښه تاریا کور بیا تقریبا شپاړس سوله زره روپۍ درکوي په پنځلسو ورځو باندې
هلته تاسې له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي
اول ورځ کو سوار لې سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي وای کدي چیرته زنګ وو دار ما موبایل ده که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجې باندې طالبانو ناری ویرالو وای پورته سي پورته ټول سره تلاشي وکم موبایلونه مراکې مو ټول موبایلونه خمو نه لرو او له یو ملګری سره مو هغه وړو بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د ایزواره ک او یو د چاپیله طرف سي حکومت راځي غي سمته د دې بیان ګورې ستا شخصي دي یا نظامي دي سبست شپې په مخ ورل داولي مو خپل یو شپوي دولس د شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوځي ما بس نور څوک کار نه باندې لري ټول شپ ډیر ټکاول مو باندې ډیر په وام کې تیر رسول او ډیر وخت داس پیکي سي د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصیان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد وی وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیاری یم ولې د یم ولې سخت خو په دې باندې دسی د سار وخت منځ ته سراکین ول منځ ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دی دی تاریا کو غوش بنم موریدلې وی تر دا ټټر پر سړی پټو تاریا کو کی ټول کالو زغس او بتوی لکه باران ستر باندې اوریدلې ما شپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وی امکان لري سي مریض سي اسانی اسلری نه خو سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه دی راغلی
د نشئی توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی
دی فلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتل لري تر خامخه قاچاقبر کی تر ځکه کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چل دریو کالو راهیسې نشه کوي وای چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه په دوبۍ کې دکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې سوه دا چې سید جان څنګه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
دا نشخ مو مجبوره نه نه دا کړې مستې نه مو کړې ده چې رښتیا خبرې دا یو محفل و دا شاید موږ نه ولیدلې ډېر بد مم راتلل د ښینه په هغه محفل کې یو کس و خو د شیشې پاک له درته وایم نو بس هغه سره کېنستو ما عزت وګوره د خوند دي وګوره بس همغه چې ما وکړو بس هغه نه ورو 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 داسې کې دینا نه لاړو ډېر څه باندې پاتې شو لکه ډېره ښه زندگی و ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفه نه ډېر ښه خبرګري و ډېر ښه کاروبار ما د لاسه ورکړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېرو ملکونو ته زه تللی ما کاروبار کړی ده زه خپله کاریګرم یم له تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې خو چې کله زه په دغسې باندې راواوښتېدم تاثیر یې داسې وکړو چې اوس یو کلاینټ به راتلو یو کسټمر به راتلو ډیټ به یې راکړو چې یاره دغې ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخیستو پغه ورځ به بس چې نشې ته ولګېدلو بیا به موږ په دې کیسه کې به نه وو چې لږ تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو دغه ضربه یې ډېره غټه ضربه وه مشتری به موږ خفه شو ابه راغللو زنګونه به یې وهل ښه مبلیدو موبایل به پروت و او موږ به په خپلې نشې کې اخته وو هغه د سل روپو نشې باندې به د لس لکو روپو هغه کاروبار به موږ خراب کړو داسې به درته وایم و دوکانه و دي موږ په دوبۍ کې اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور په کې وي غونه لا پرته موږ داسې انډیوالان چې موږ باندې ډېر غټ اعتماد وو چې موږ یو میلیون هم غوښتل مشکل بله وو او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده وای نشته ورته وای یاداسی یاداسی یا مریض ده هغه راوتی نشو ورته.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د دی وې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی، مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څوی، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي. بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هغه مې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکارۍ ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که یې ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم، او که نه ونو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې. نه ځانه شې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی،
زست اپ لاریم کرم خان باندې خپل راک سم ودانه کړ دا چې زوی به پودری شو دا ټول اسما ګنا دا ما د خپل زوی زوانی په خپل لاسو خاورې کړل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.